سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مودر ته د افغانستان او نړۍ مهم او رستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو نن په کابل کې د معترض خوځو راټولیدنه د طالب سرتیر په هوایي ډزو سره وپاشل شوه یو شمیر خوځو ادعا کړې چې طالبان ورسره زور زیاتی کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي دغه خوځو د کابل په لویدیز کې د کاچ پونم پر خوانیز مرکز د برید له امله مظاهره کړې وه همدارنګه یو شمیر نور خوځو چې د کابل په ښوونې او روزنې پوهنتون کې راټول شوي د تعلیم زموږ حق دی شعارونه یې ورکول راپورونه ورکړل شوی دی چې نن د کابل په خیرخانه کې چاودنه شوې ده رسنیو د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران په حواله پر راپورونو کې ویلي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی هغه زیاته کړه چې دغه چاودنه د مولانا جلال الدین محمد بلخي لیسې ته نږدې شوې ده تر اوسه د چاودنې څرنګوالی روښانه نه دی او کمیټه یې پړه هم نه ده منلې یو ورځ وړاندې د کابل په لویدیز کې د کاچ پونم په ښوونیز مرکز کې د انتحاري حملې له امله د طالبانو په وینا نونس تنه ووژل شوی وه د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو په دوام کې په خوست ولایت کې د رڼا غږ رادیو فعالیت ودروه د دغه فدراسیون له خبر پاڼې سره سم چې پرون شنبه یې خبره کړې ده رڼا غږ د مالی ستونزو له کبله د سپتمبر په 1 خبرونې درولې دي د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو د دوام له کبله اندېښنه لري زرګونو عراقیانو نن په بغداد کې د ایران پر ضد مظاهره وکړې او د خپل هیواد په چارو کې د ایران د لاس وهنې د پای ته رسیدو شعارونه ورکول د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې مظاهره چیانو د فساد او د حکومتي سیستم د سهمي توپ پر ضد هم شعارونه ورکول فرانس پرس خبري اژانس وایي د مظاهره چیانو شمیر زرګونو تنو ته رسیده او اکثریت ځوانان وو دوی له عراق څخه د ایران د وټولو او له ایران سره د برابرۍ غوښتنه هم کوله او ترکیه هم د روسیې له خبرې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره د مسکو هڅه وغندله د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي روسیه په جدي ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 1 یو سند لاسلیک کړ چې د خپل هیواد له خبرې سره د اوکراین د دونیتسک لوهانسک خیرسون او زاپوریژیا د یو ځای کېدو هڅې ته رسمیت ورکوي امریکا بریتانیا جرمني سویډن او پولند اقدام غندلې دی وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو کابل کې په کاچ خونیز مرکز کې د برید په اعتراض نن یو شمیرنجونو او خزو لاریون وکړه دا راپورونه پر بنسټ دا اعتراض کوونکي میرمنې د طالب سرتیرو په هوایي ډزو سره پاشل شوې دي په اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو په اورزګان کې یو تن شکایت کوي چې درې ورځې کېږي ډوډۍ نه ده خوړلې او د خلکو د مرستې غوښتنه کړې ده
نو ما سره د خدای تر زده لپاره د همکارۍ وکړي دا لا چلو چلو د زده لپاره وکړي زما د پاره مرسته کوي ته خدای چلو
اقتصادي ستونزو بیا د همدې کورنۍ د وی پیغلې هلي لمنځه وړې دي نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د بریټ پایتراز نن یو شمیرنجونه او خزو لاریون کړی لاریونوال چشمیر نګدې 500 تنو تر رسیده د عدالت او نسل وژنې پایتراسوي رسونی شعارونه ورکول ل دوی یو شمیر ګډونوالي ازاد رادیو ته ویل نور باید د وضعیت بدل شي لاریونوالو د هم ادعا کول چې د طالبان لخوا وهل شوی او سپیک سپوري ورته ویل شوی دی د کابل په لویدیز کې د کاچ خوانیز مرکز د پرونی بریټ د مرګ جوب لیکر شمیر له هم نه دی معلوم خو په لنیز رسنیو کې د درې دشتنو تصویرونه خبره شوی چې په دې پیښه کې وژل شوی دي جزئیات د امید زهرمل په دې راپور کې واوري
د معترض انجونو او خوځو غونډې چنن یې لټولو محدودیتونو سره سره خپل غک پورته کړ د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیز کې په کاچ خونیز مرکز د بریډ غندل او د عدالت غوښتنه ده د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي رادیو ته وویل
اعتراض امروز ما به خاطر دختران
زموږ نننه اعتراض په کاچ خونیز مرکز کې د قربانی شوی او انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپل مبارزې ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکي وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیځ کې کاج ښوونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې ښوونیز مرکز دننه ځانمرګی برید شوی، خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو برید کوونکو لومړی د کورس ساتونکي په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. برید داسې مهال وشو چې د کاج ښوونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وې د خپل ښې راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 22 تنو وژل شوي او تصویرونه خپاره شوي چې 1.5 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځې وي. هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نه، موږ د هغو کسانو لپاره راوتلي یو چې هره ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی تر څنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
د کابل د تعلیم و تربیه پوهنتون دننه هم لزګونو نجونو چې د همدې پوهنتون محصلین وي د پوهنتون د انګړ دننه په کاج ښوونیز مرکز د برید د غندلو په تړاو اعتراض کړی. د دې اعتراض یوې ګډونوالې ازادي راډیو ته د اعتراض له ځایه ویډیو هم رالیږلې او ادعا یې کړې چې د پوهنتون د مسؤولانو لخوا یې د اعتراض مخه نیول شوې. په کابل کې له خزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشلو لپاره هوایي ډزې کړي او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
و موریدل چې کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د بریټ پایتراست کې نن یو شمېر نجونه او ښځو لاریون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او پخوانیو چارواکو هم له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دې ودرېږي. د کاچ پونم پر خوانیز مرکز د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ 19 تنه ملکیان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کابل ښار په یو ښوونیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکان ووژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمینه برابره کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیول غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو تر څنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. دې پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر ښوونځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بېګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بېګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله یوې زیانمنونکې ټولنې په توګه یوازې پرېښودل شوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی، د دې برید په اړه د خواشینۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې چی د طالبانو ضد مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلی دی چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېده. ښاغلي سمنګانی لیکلي په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه نجات وموند. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایند بیانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو هم له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي. د کاچ پونم پر ښوونیز مرکز د تېرې ورځې په بمي چاودنې کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ 19 تنه ملکیان وژل شوي وو او 20 تنه نور ټپیان شوي وو. د دغې پروني خونړۍ برید ګڼي کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې دي. یوه هم د عظیمي کورنۍ ده، حسینه عظیمي په پروني برید کې ووژل شوه. دغه د اشوټډ پریس اژانس د راپور په استناد صفی الله ستانکزی جزئیات وړاندې کوي.
زینب د کابل په پرونی خونړی برید کې خپل ځوان خور له لاسه ورکړه. حسنی عظیمی د کاج کورس زده کوونکی و چې پرون په کابل کې لخپلو غاڼو نور ټولګیوالو سره د یو خونړی برید هدف وګرځیده. د حسنی مرګ د هغې کورنۍ او خپلوان د ویر په ټغر کې نیول.
سهر لکوره ووته چې په ازموینه کې برخه واخلي. ورته مې وویل چې مزه خو ټینګار یې درلود چې ځي. نه بجې وي چې خبر شو چاودنه شوې.
تر چاودنې وروسته د ګڼو قربانیانو جسدونه نه پیدا کېدل. د حسنی کورنۍ هم په هغې پسې څو ځایه وګرځېده.
ټولو روغتونونو کې وګرځېدو، علي جنا روغتون، وطن روغتون او نورو ځایونو کې وګرځېدو. جنازه یې نه پیدا کېده. اخر کې چې ایمرجنسی ته ورسېدو له علي جنا روغتون زنګ راغی چې دلته یې جنازه پیدا شوې. بیرته راغلو او علي جنا روغتون کې مو جنازه پیدا کړه.
جمعه سهار وختي یو انتحاري بریدګار د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې برید وکړ. هغه ټولګی په نښه کړ چې پکې یو نیم سل زده کوونکي اکثر نجونې په ازمایښتي کانکور بوختې وې. د طالبانو ویاندویانو له هغې ډلې د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران تایید کړه چې په برید کې د کاج ښوونیز مرکز 19 شاګردان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. خو په ټولګي کې دننه د زده کوونکو زیات تعداد ته په کتو دا ویره شته چې د مرګ ژوبلې رقم تر دې زیات وي. د کابل په دشتي برچي او شاوخوا نورو سیمو کې چې اکثر شیعه هزاره میشت دي، له دې مخکې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي دي. د 2000 کال د اکتوبر 15مه د کاوسر دانش ښوونیز مرکز هم د ورته خونړي برید هدف ګرځېدلی و چې پکې لږ تر لږه 43 زده کوونکي وژل شوي وو او 50 نور ټپیان وو. د هغه برید مسؤلیت داعش منلی و. داعش خراسان څانګه چې طالبان وایي ډېره فعاله نه ده او دوی د قابو کولو توان لري، د طالبانو له بیا واکمنېدو ګڼ بریدونه کړي او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
و موریدل چې د کابل پرونی خونړی برید کې زیاتې کورنۍ د ویر په ټغر ناستې وي. یو هم د حسنی عظیمی کورنۍ وه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ولایتونو کې روستیو نامنیو افغانان اندېښمن کړي او وایي دې بریدونو او چاودنو وښوده چې د طالبانو هغه اطاع ناسمه ده چې وایي افغانستان کې بشپړ امنیت راغلی دی. دوی وایي هره ورځ ویریږي چې د یوې نوې دسیسې ښکار نه شي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ وضعیت بحراني دی. جزئیات د امید زهر مل په دې راپور کې.
ورستر بلې ډیری دن کې نامنیاو د افغانانو اندېښنې. کابل نن یو ځل بیا د یوې بلې چاودنې شاهد و. د هغو پیښو تکرار چې د جمهوري نظام پر مهال کابل میشتې شاهدانو او حکومتي چارواکو به یې پړه پر طالبانو اچوله. د د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پیښې له ځایه یو تصویر رالیږلی چې ښایي چاودنه پر یو سراچه موټر شوي. د معلوماتو پر بنسټ دا چاودنه خیرخانه کې د مولانا جلال الدین بلخي ښوونځي ته نږدې شوي، خو د مرګ ژوبلې کره جزئیات یې نشته. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی یوه لویه دعوه دا وه چې افغانستان ته یې بشپړ امنیت راوستی، هغه دا چې د خلکو په باور اوس ننګول شوي. د 2021 کال د اگست له 15 کابل، مزار شریف، کندهار، هرات، ننګرهار، روزګان، هلمند او ډیر نور ولایتونو کې جمعاتونه، ښوونځي، ښوونیز مرکزونه او نور عامه ځایونه په نښه شوي او ملکیانو ته پکې درانه مرګ ژوبلا اوښتي. تر خوای په کاپیسا، بدخشان، بغلان او پنشیر کې د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو په ځانګړي ډول مقاومت جبهې ترمنځ نښتې شوي چې دواړو لوریو پکې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړي. د ټولو ته پکتو افغانان وای روانه نه امنی خی چې د طالبانو دا ادعا سمه نه ده چې ګنې ټول افغانستان کې بشپړ امنیت دی. د کندهار یو اوسیدونکي د خپل خوندیتوب په خاطر ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه خودو په شرط وویل:
لکه څنګه چې طالبان دا ادعا کوي چې موږ په افغانستان کې امن قائم کړی، خو موږ تاسو وینو چې نن سبا په افغانستان کې جنایتونه ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان ولس خپل ځان په امن کې نه احساسوي. وسلوالې، غلاوې، جنایتونه، چاودنې، دا هر څه پر ډیرې دودي او همدارنګه د امن پر راوستلو کې طالبان پاتې راغلي دي.
د کابل یو اوسیدونکي هم د خوندیتوب په موخه د خپل نوم د نه دو په شرط وای
د طالبانو پر اتک سره ټولو خلکو یو خوشبینی دا و چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ شي او دغه ناامنۍ به ټول ختم شي، خو نه یوازې چې امنیت نه درغلی، ورځ تر بلې موږ ګورو چې امنیت لا پسې خرابیږي. د کابل ښار په زړه کې هر ورځ موږ ګورو چاودنې کېږي په جمعتونو کې. تیره جمعه په وزیر اکبر خان جمعات کې چاودنه شوه، هغې وروسته بل جمعات کې او ښکاره بېلګه دغه پرونۍ چاودنه وه چې په کاچ ښوونیز مرکز کې وشوه. دغه پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او خلکو ته جدي اندېښنې راولاړې کړي دي.
کشمیر سیاسیون په کور دننه د خلکو پراخه نارضایتي او په بهر کې د طالبانو غیر مشروعیت د افغانستان لپاره اورانونکی وضعیت بولي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې د لمانځه په خطبه کې هم دې ټکو ته اشاره کړې:
داخلي وضعیت، بهرنی وضعیت، له ګاونډیو سره مناسبات، د ټولو ته په پام سره ویلای شو چې د هیواد داخلي او خارجي وضعیت داسې دی ترنګلای اندیشنې وړ چې افغانانو د مقابلې لپاره له دې وضعیت د وتلو لپاره یوې جامع سوله ییزې حل لارې ته ضرورت لري چې دا ناامنۍ، بحران، ستونزې او کړاوونه پای ته ورسیږي.
د حزب اسلامي ګوند مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د افغانستان پر وړاندې د نړۍ حوصله نوره پای ته رسیدلې. واکتا له نظامي لارې تر رسېدو وړاندې طالبانو ته نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی و که چیرې د سولې پر ځای جګړه غوره کړي بدې پایلې به ولري. سپتمبر په 26 د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د یوناما سرپرست مارک پوتزل وویل: افغانستان له سختو بحرانونو سره مخ دی او که طالبان ګام وانخلي او د ټولو قشرونو استازولي ونه کړي، ممکن افغانستان له نورو بدبختیو سره هم مخامخ کړي.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې کله به د هم رسمي ونه مني چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. ولسمشر جو بایدن وروسته تر دې د څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له روسیې سره الحاق شي. د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام وروسته نړیوال بانک له روسیې سره د سلګونه میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. جزئیات د احمد شیبر په دې راپور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکراین د خاورې د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم پرسمیتونه پیشنی. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل: دی وای د پوتین کارونه د دستونزو نقشه ده، له شرمډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د پرسمیتونه پیشنی. صادقانه ووایم نړۍ به همونه پیشنی. دی نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګۍ ورسره وتشتي. جو بایدن پرون وروسته تر دې په واشنگتن کې دا خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکراین د زاپروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونسک سیمو د الحاقېدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي. بل لورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 520 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ وویل له دې نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالرو ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین برید پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالرو مرستو څخه 11 میلیارد اوکراین ته رسیدلې دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروپ بانرجی وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکراین تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالر ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی ویلي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکراین د خاورې یو برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز غږ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکراین سره مرستندوی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د هیواد په سویل کې اورزګان تور شو. اورزګان کې یو کس د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې خپل پښتورګي وپلوري. دا کس چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی وايي له د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. وای غواړي د اقتصادي ستونزو د هر د هوارول په مخه خپل پښتورګي وپلوري. د چې په ژړغونی आवाज ازاد رادیو سره خبري کولی وای پر لپسې څو شپې ډوړې په کور کې نه د پخکړي دی او ماشومان یې په وګي نس شپې ورځې تیروي. د کس وای ډیر خلکو ته د مرستې لاس غزولې خو وای چې چاور سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
نس ما سره د خدای تر زده پاره د غم کاری وکي دا لا چلو چلو د زده پاره وکي زما د پاره مره سره کوي ته خدای چلو چلو
د جړا د لوږی بي وزلي يا غربت څخه د یو افغان ده چې د ژوند داستاني ډیر دردون کی او زړه بوجنون کی دي.
زما په تور کې بل څه باندې راخاس کی هر څو چې راځي سي
پنځه پنځوس کلن محمد ولی چې د اورزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی ځکه جاړي څو شپې او ورځې د اقتصادي ستونزو له امله په خپل کور کې ډوډۍ نه د پخ کړې او تشګېډ د یو ماشومان وېد کیږي. محمد ولی چې اصلي نوم یې بل څه دی دوه ځوانان ورونه او درې ځوانان زامنې یو کال وړاندې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوی دی. د تچوس د ولس کسیزی کورنۍ سرپرستی ور د غاړي د وایل تیری وکال رئیسی بیکاره دی او د ډوډۍ پیدا کولو لار نه سی پیدا کولای او نه هم څوک مرسته ور سره کوي. محمد ولی وای د لوژ او بیوزلی لامل څو ځل روختون ته تللی سوال ته خپل پښته ورګي او پلوري خوای خریداري نه دی پیدا سوی.
وزه ال سوي خپل پښتورګي خرج کوم او د خپل بچي علاج په وکم او خپل بچان د پاره ګول نه به کف برابر کوم. دغه دی خوای د پیدا کیږي هم نه هیڅ نه را پیدا کیږي بس دغه چې خپل بچان سره ناش مو وڅوري نه پیدا کیږي.
محمد ولی نه یوازي د اقتصادي ستونزو لامل د خپل بدن د غړي د پلورلو هڅه کړي بلکې د ځن وژنې هڅه هم کړي ده ځکه د شاو خلاص له کاپغانی هم د خلکو قرضدار دي.
شل واره د کس کوي زب خپل ځان وژن کوم خپل ځان به وژنم او دغه مشکل سره ځان خلاص هو مچ د دنیا او د خیرات دنیا کې زه د سو وژن څه وسازم د دې مومن تیریش څه داسې مجبور یم چې د حد زیات مجبور یم. دغه حالات ما باندې د مرګ ډېر تکلیف راولي چې ما ته پورې وړي په دروازه کې ولاړې ما ترش کنځل کې دا زما دا دزل ته د ځای باندې ته د ګورې دا ځای کې دا یم ترسو یم چې پورې وړي په دروازه کې راته ولاړو دلته په دې ځای باندې زه وښتلم دا اوس پیښه ده.
دا محمد ولی د ستړي ژوند داستان دلته فایده نه رسیږي. دا جړا بیا د محمد ولی د ځواني لور ګلسکی ده چې لکري وکال رئیس د نه تداوی لامل پر ځمکه ناشته ده او ولړې دا یې نسی. دا ځوان پیغلې انجلۍ چې پر زړه بشمار ارمانونه لري په خپل کور کې په ورس وزیدلې خو د پیسو د نشټوالي لامل هیڅ ډاکټر نه دی لیدلی او هم دلته په خپل کور کې وازی د خپل مورجان لخوا درملنه کیږي. ګولسیکا زیاتوي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې درملنه یې کیږي خو وایي لګښت ور باندې راځي هغه څه چې نه د دې د پلار او نه هم د دې په واسه پورا دی.
ما پلار ته وایم چې ما باندې دوا وکړو زه غلطه وایم چې زه پیسې نه لرم.
ډاکترانو ته تللی یې هغه درته څه وایي ستا جوړېده ستا
وایي جوړې ستا خو پیسې غواړي هغه ډېر زباني ته کوم هغه یو مور مې سره کوم نو هغه مور مې ولاړه یو کښې نه یي.
محمد ولی او د کورنۍ غړي اوس له دولت بډایه خلکو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وکړي. د محمد ولی د ستړي ژوند دا داستان په اروزګان ولایت کې د لکونو خلکو څخه د یوه کیسه ده، ځکه په دغه ولایت کې د ګڼ شمېر نورو خلکو د ژوند داستان شاید تر دې نور هم تریخ وي.
محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رضا ته پاره او دغه د خوشاله لپاره ما سره دغه امداد او ما سره دغه کومک وکړي. زما په ستور کښې مې یو چا باندې راخاص کړي، هر څوک چې راځي چې هغه که په داخل کښې وي که په خارج کښې وي که په هر ځای کښې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې په ویب پاڼه کې هم وګورئ، ولولئ او همدارنګه واورئ. پته یې ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به ورشو غزنی ته. په غزنی کې له 1900 ورځو څخه وروسته د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د غزنی 10 ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو تر څنګ په سلګونه نندارچیان هم ورغلي وو او د لوبې ننداره یې کوله او پایلوبو ته یې د وتلو لوبډلو لوبغاړي هم تشویقول. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ، په دغه سیالۍ کې د غزنی د 1900 پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلوبه یې د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوي وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه، بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې دغه 10 لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی 10 لوبډلې وي او دا تقریبا نن 25مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالۍ لوبډلې سپانسر حاجي قاسم عباسخیل وایي خوشحاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډېر خوشحاله یو، بیخي بې اندازې زیات خوشحاله یو. انشاءالله موږ غواړو په آینده کې نورې لوبې دغسې په مخ یوسو په نورو ولایتو کې چې انشاءالله موږ په خپله دغه کوم فاینل چې موږ ګټلی ده نورو ولایتو ته موږ سلیکټ شوي یو او ښې لوبې باید پکې وکړو. نور کلاډیان هم ډېر ورته سلیکټ کړي ول، ډېر وخت پس کلاس لوبو کې ډېر داخله کړي وو. انشاءالله دا تمه شته چې دا ورپه انډر 19 کې هم لاړ شي.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرینه مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمي کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډېرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې، دا ځمکه نه لرو د لو چې موږ هلته میدان ورکړو. دلته موږ ته د ورکاري اجازه نه راکوي. تاسو یې وینئ چې دلته ډېرې غټې غټې کندې دي او ډېرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډېره ستونزمند کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بېله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړېږي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونه نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د لوبو له میدانه او همدارنګه تاندې څانګې خبرونې لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. نن په کابل کې د معترض ښځو راټولېدنه د طالب سرتیرو په هوایي ډزو سره وپاشل شوه. یو شمېر ښځو ادعا کړې چې طالبانو ورسره زور زیاتی کړی، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ښځو د کابل په لویدیز کې د کاچ پونم پر خوانیز مرکز د برید له امله مظاهره کړې وه. همدارنګه یو شمېر نورو ښځو د کابل په ښوونې او روزنې پوهنتون کې راټولې شوې او د تعلیم زموږ حق دی شعارونه یې ورکول. راپورونه ورکړل شوی دي چې نن د کابل په خیرخانه کې چاودنه شوې ده. رسنیو د کابل د امنیه قومندانۍ ویانت خالد زدران په حواله په راپورونو کې ویلي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. هغه زیاته کړې ده چې دغه چاودنه د مولانا جلال الدین محمد بلخي لیسې ته نږدې شوې ده. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی روښانه نه دی او کومې ډلې یې پړه هم نه ده منلې. یو ورځ وړاندې د کابل په لویدیز کې د کاچ پونم په خوانیز مرکز کې د دهاري حملې له امله د طالبانو په وینا 19 تنه وژل شوي وو. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو په دوام په خوست ولایت کې د رڼا غږ رادیو فعالیت ودروه. دغه فدراسیون له خبره پانی سرستم چې پرون شنبه خبره کړې ده، رڼا غږ د مالی ستونزو له کبله د سپتمبر په 13 خبرونه درولې دي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو د دوام له کبله اندېښنه لري. زرګونو عراقیانو نن په بغداد کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د خپل هیواد په چارو کې د ایران د لاسوهنې د پای ته رسېدو شعارونه ورکول. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې مظاهره چیانو د فساد او د حکومتي سیستم د سهامیتوب پر ضد هم شعارونه ورکول. فرانس پرس خبري اژانس وایي د مظاهره چیانو شمېر زرګونو تنو ته رسېده او اکثر یې ځوانان وه. دوی له عراق څخه د ایران د وتلو او له ایران سره د برابرۍ غوښتنه کوله. او ترکیه هم د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره د مسکو هڅه وغندله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي روسیه په جدي ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 13 یو سند لاسلیک کړ چې د خپل هیواد له خاورې سره د اوکراین د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا د یو ځای کېدو هڅې ته یې رسمیت ورکړی دی. امریکا، برېټانیا، جرمني، سویډن او پولنډ دغه اقدام غندلی دی.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلابل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه به د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زی سره خبرې ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیل د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنی موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیږ نیونې د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریش او رستمي غیږ نیونې 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلي دي چې د نږدې سلو اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20 پیل شي او د روان اکتوبر په 3 پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړلیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. اخوا خو بیا د هلمند ولایت مرکز لخرګاه کې د فوټبال دی وی دوستانه لوبي په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمن د سنوکار سیالي پیل شوه. دا سیالي 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوه چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادی رادیو نوري د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکو 2023 میلادي کال